دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په روانه خبرونه کې د نړۍ او سیمه پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پامو کوي د سیمه او نړۍ پاړه د دې سات خبرونه تا
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات مهم خبرونه اوري د امریکا د دفاع وزارت وی غواړي ډیر شمیر عسکري د امریکا د سفارت او د کابل د هوایي ډګر د ساتنې په مقصد په افغانستان کې پاتې شي د امریکا د دفاع وزارت د سیشن بی پورزیانې د سرطان په اتمه تایید کړه چې امریکا به یو شمیر عسکر چې د معمول نه به یو شمیر زیاتی په کابل کې د سفارت د محافظت او په کابل هوایي ډګر کې د امریکایي امنیتی ځواکونو سره د همدې مهم ځای په ساتنه کې د همکاري لپاره پاتې شي تیره اونۍ د اسوشیټډ پریس اژانس ویلي چې امریکا به کېدلی شي تر 650 عسکر د همدې مقصد لپاره په کابل کې پریږدي د دفاع وزارت وین جان کربی د سیشن بی پورزی خبریالانو ته وویل د افغانستان سره به داسې چلند ونه شي لکه په نورو هیوادونو کې چې د امریکا خاص ځواکونه محافظت کوي د امریکا سفیر د طالبانو غوښتنه کړې ده چې تاوتریخوالی بند کړي او د سولې د خبرو میز ته حاضر شي په کابل کې د امریکا شاهزفیر راس ویلسن د چهارشنبې په ورځ یعنی د چنګاښ په نهمه په خپل ټویټر کې ولیکل لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې د رسنیو راپورونه او د طالبانو د بریدونو او د ملکیانو د هدفي وژنو په اړه د لومړي لاس معلومات ګورو نو په طالبانو غږ کوو چې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي او بیرته د خبرو میز ته راوګرځي د افغانستان د حکومتي چارواکو په وینا دا مهال د افغانستان په شلو ولایتونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او په شاوخوا دوو میاشتو کې لسګونه ولسوالۍ د دواړو خواوو ترمنځ لاس په لاس شوې دي د ملي روغې جوړې د شورا رئیس عبدالله عبدالله وی په ولایتونو کې د سختو جګړو وروسته اوس دا جنگ د کابل ښار دروازو ته رسیدلی عبدالله د دې جګړې اصلي مسؤل طالبان وګڼل او وی ویل په دوحه کې د افغانستان د جمهوریت د استازو او طالبانو ترمنځ لا هم تماسونه شته خو په دوحه کې د طالبانو وین محمد نعیم ادا کړي چې د جمهوریت استازي په دوحه کې د سولې خبرو کې ګډون نه کوي او د جمهوری ریاست یوې ویان دی فاطمه مرچل نن ویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي روغې جوړې د مشرتابه کمیټې سره په لیدنه کې د ټولو سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د جمهوریت د دفاع لپاره متحد شي د افغانستان د روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ خبر ورکو چې د پرون رئیس یې 1555 کسان په کورونا ویروس ناروغ تشخیص کړی دي او په همدې موده کې یو نوی نور د کووید-19 ناروغۍ له امله مړ شوی دی چین د افغانستان سره د سینوفارم واکسین 500,000 ډوزه کومک کړی د روغتیا وزارت د معلوماتو د مخې تر اوسه په افغانستان کې 871,000 خلکو د کورونا ویروس ضد واکسین اخیستی تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه اورئ په سلګونو هغو پاکستانیانو چې د ملک بهر د مزدورۍ لپاره ځي د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې مظاهرې وکړې او د حکومت نه یې غوښتنه کوله چې د فایزر یا استرازینیکا واکسین ورته وکړي چې بیرون ملکونو ته سفر وکړی شي دا مظاهره کوونکي چې د همدې اونۍ په پیل کې د پاکستان د نورو ښارونو نه اسلام آباد ته رسیدلي دي د واکسین د یو لوی مرکز مخې ته تلونکي لوی سړک یې بند کړی و تر مظاهرو مخکې چارواکو ورته ویلي چې دوی ته یې خاص واکسین آماده کړی دی د دې مظاهرو دوه ورځې مخکې قهرجنو مظاهره کوونکو چې اکثریت یې د قطر متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان په شان د خلیج په هیوادونو کې مزدوري کوي په اسلام آباد کې د واکسین په همدې لوی مرکز هجوم وروړ دخولي دروازه او کړکۍ ګانې یې ورته ماتې کړې وې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل متحده عرب اماراتو ته سفر یې د منځني ختیځ د نورو هیوادونو سره د سولې کولو لومړنی ګام و هغه د عرب هیوادونو سره هم د دوستۍ کولو وړاندیز مطرح کړو اسرائیل او اماراتو تیر کال خپل روابط عادي کړل او پرون یې په اماراتو کې سفارت هم پرانست د اسرائیل خارجه وزیر یایر لپید د اسرائیل د کابینې لومړنی وزیر دی چې د تیر کال اړیکو ښه کولو وروسته اماراتو ته سفر کوي خود ایران د اتمی موافقه پاړه اندیښنې څرګند کړې. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې په اسرائیل او عرب دولتونو کې د امریکا د هغو هڅو په اړه لا هم اندیښنه شته چې غواړي د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اتمی موافقه باندې سره مذاکرات وکړي. دا و د دې سات خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغان حکومت وایي چې له امریکا نه د نوو نظامي مرستو د اخیستو نیټه لا نه ده معلومه، خو دوی د هوایي عملیاتو لپاره کافي اندازه امکانات لري. د افغانستان د امنیتي سکتور وایان اجمل شینوار وایي چې تیره میاشت کې افغان حکومت 1906 ځمکني او هوایي عملیاتونه کړي چې څه باندې 9500 طالبانو ته پکې مرګ ژوبله اوخته ده. نور حال د لیمینیاتی پر رپورٹ کې
ویل کیږي چې رونه امریکا ته د افغان حکومت د پلاوی په سفر کې د غهواد افغان حکومت د ودیش پوزي الوتکو پر کول هوکړه کړی ده. افغان حکومت وایي تر دا مهال د غمرستو د ترلاسه کولو نیټه نه ده معلومه، خو دوی د هوایي عملیاتو لپاره په کافي اندازه پوزي الوتکې لري او په تیر یو میاشت کې 1906 ځمکني او هوایي عملیاتونه کړي چې څه باندې 6000 طالبان پکې وژل شوي دي.
په بخښه نمو 6033 نفر تنه کشته دښمنه، 3485 نفر زخمی دښمن است که در کشتی دشمن 33 نفرش پاکستانی است و در زخمیش 9 نفر پاکستانی دارند.
مونگا در افغانستان وسلوار پاوز در سیم در حوادون رو سرپرتله کو، نو در افغانستان پاوز پا سیم که یا در گواندیان رو پرتله هغه لازم محاربوی تخنیک او امکانات دلری.
بلخوا په افغانستان کې د ناتو ځواکونو قمندان جنرال سکارت میلر خبر اعلان ته ویل چې روانه جګړه او د ولسوالۍ لاسه ورکول اندېښمنونه کړي او دوی له طالبانو څخه غوښتي چې جګړه ودروي.
ما طالبانو ته ویلي چې خپل تاروزی عملیات ودروي چې ورسره به پر هغوی زموږ بریدونه صفر کچې ته ټیټ شي. په داسې حال کې چې موږ مخ سره روان یو، زه اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ او دفاع صلاحیت لرم او په عین حال کې له خپلو ځواکونو څخه هم د دفاع صلاحیت لرم.
اما نړیوالې ټولنې په کوم تعهد څه کړه و چې زه امنیتي سکتور به په پخو دریږي او افغانستان د ترامیت ارزی نه، د سرحداتو نه او د آرامش د عمومي نه د امنیت په خاطر باندې به دا سنبالیږي. متاسف یم چې دغه تعهدونه هم په جای باندې نه شول.
بلخوا د افغانستان حکومت د امنیتي ځواکونو الوتکو ته د غیر پوځي کسانو لاسرسی محدود کړی دی. د جمهور ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح د سې شنبه په ورځ ویلي چې دا کار طالبان ته د ماته ورکولو او د امنیتي او دفاعي قواو د ملاتړ په هدف شوې ده. لیمانی ازي امریکا غاشنا ټلویزیون کابل.
د امریکا غا غاشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک راپوښنه خبري. د امریکا غا غاشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رپورټونو ته ادامه ورکړه. د امریکا د مرکزی قماندانۍ چارواکو تیرونه ویل د باګرام نه 500 ځواکونو وټلې بشپړ کړي او د پاتې ځواکونو د استلو بهیر هم چټک روان دی. امریکایي چارواکو ویل د متحده ایالاتو د ټولو ځواکونو وټل به د جولای په 4مه بشپړ شي او د باګرام پوځي اډه چې د امریکا د حضور سمبول بلل کیږي د افغانستان پاوستا وسپاري څو د طالبانو په وړاندې مبارزه کې ورنه ګټه واخلي. پاموکي په دې اړه د اسوسییټډ پریس اژانس رپورټ.
په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي ماموریت زړه د باګرام پوځي اډه د دنګو دیوالونو تر شا یو کوچنی ښار ګوټی. باګرام په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت نه خبرل کیږي او لدی اډې نه د امریکایي عسکرو وتل هم یو سمبولیکه شیبه ده.
به برآمدن امریکایی‌ها اگر صلح در افغانستان به مثالش امکان داره که باگرام جای بسیار خوب و جای بسیار قوی برای قوای هوایی افغانستان بوده باشه که از اونجا بتونه اداره کننده تمام مملکتشان باشه و اگر خدا نخواسته صلح نبیایه و جنگا دوام دار شوه امکان داره ما تو احساس میکنیم که باگرام دوباره جای باشه که از اونجا باز مقاومت آغاز شوه.
کله چې امریکایي یو د ناتو ځواکونه په 2001 کال کې په باګرام کې میشت شول نو دا ځای یو کندواله و. ټولې ودانۍ په راکټونو ویجاړې شوې وې په کابل کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف د خپلو جنگسالارو ملګرو سره په ګډه بیرته بګرام ورغاو چې اولی موقتی ودانۍ او وروسته بیا دایمي ودانۍ پکې جوړې کړي. په خوانی شوروي اتحاد په 1950 کلونو کې دلته پوځي هوایی ډګر جوړ کړی وو او کله چې په کال 1990 کې پر افغانستان یرغل وکړ نو دا هغه مهال د کمونست حکومت د ملاتړ لپاره دغه اډه خپل مرکز وګرځاوه.
روسا که رفتن تماما تجهیزات و وسایطی که مربوطشان میشد اضافه تر خصوصا مهمات بسیار زیاده از اهم از قوای هوایی را هم از اسکارتا هم مهمات خفیفه را و هم سلاحی خفیفه را همه ایشه در اختیار اردوی قبلی دادن که مربوط به اردوی دکتر نجیب الله میشد.
امریکا افغان پوز د ځینې وسایل ورکړل خو هغه کبار وسایل چې افغان حکومت ته په کار نه وو او امریکا ته انتقال ګران وو لمنځه یوړل شول. تیر اونۍ امریکایي چارواکو ویل چې څه باندې 14,000 وسایل یې کبار کړی دي او 23 الوتکې د وسایلو ډکې له افغانستان نه ایستلې دي.
وسایل تجهیزاتی که از نیروی امریکایی داخل پایگاه هوایی بګرام بود اونا را تخریب کردن، حتی که بود اونا را منهدم ساختن و منفجر ساختن. وقتی که ما مراجعه کردیم برشان گفتیم بارا حداقل وسایلی که استفاده بشن بر ما انتقال بتن، ما انتقال ندادن.
بګرام یوازې یو هوایی اډه نه و، دلته یو ستر زندان هم جوړ شوی و. زبیولا د ګلبدین حکمتیار د ډلې سره د تړاو په تور چې د امریکا لخوا ترخکره ډله پیژندل شوې وه شپږ کاله د بګرام په زندان کې تیر کړي. حکمتیار په 2014 کال کې د افغان حکومت سره د سولې تړون لاسلیک کړ خو زبیولا تیر کال له دغه زندان نه خوشې شو.
بګرام چې کوم ځای کې نوم اخیستل کېږي او په کوم مجلس کې نوم اخیستل کېږي، موږ ته د مظلومانو فریادونه د هغو ماشومانو سپینګیرو دردونه چې دوی بیا سره پراته ول، اکثره داسې ول چې کور کې هیڅوک نه لرودل، دوی هماغلته پراته ول.
دغه ستره اډه د الوتکو د پرواز او ښکته کېدو دوه لیکې لري. وروستۍ لیکه یې چې 12,000 فټه اوږدوالی لري. په 2006 کال کې د 6.5 میلیون ډالرو په لګښت جوړه شوې ده. په دې اډه کې د الوتکو 113 تمځایونه شته چې د لوړو دیوالونو په واسطه خوندي شوي دي. د نړیوال امنیت د بنسټ په وینا په بګرام کې د الوتکو د ساتلو درې لوی خونې، د کنټرول یو برج او نورې ودانۍ موجودې دي. د دې ترڅنګ یو 50 بستریز روغتون هم لري چې درې د عملیات خونې او د غاښو پرمختللی کلینیک لري. د دنګو دیوالونو تر شا دغه ښارګوټي کې د خطرناک زندان ترڅنګ د سپورت مرکزونه او رستورانونه هم شته. خو د افغانستان په څیر د ډی آر ډی راتلونکی هم ناڅرګند دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. په امریکا کې ډیرا د سیاسي او سیمایزو چارو څېړونکو او مبصر ډاکټر محمد تقی وی په پاکستان کې د طالبانو د مشرتابه او مرکزونو شتون کومه نوې خبره نه ده. د خغلی تعقیب او وینا د طالبانو سره د پاکستان ملاتړ د لسیز رئیس دوام لري. خود دې اور لمن د تل پشان پاکستان ته هم خبري. تعقیب موږ د همکارې خایسه سعادت لامی سره په امریکا کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحد د تړل کېدو پر احتمال هم تبصره کړي.
یار دا دې چې دا مسله خو سلويختو کالو راسه دغه مسله دا خو لومبنه زل نه دی چې د افغانستان صفدریزه خلک پاکستان راوستي دي، خپل ځمکه باندې ډیره کړی دي، پټزاینه ول ور کړی دي، لاجستکس ول ور کړی دي. جلال الدین حقانی ته مدرسه په 1973 کې خلاص کړی وو. دغه سه بیا د مجاهدینو ول ډیره په خاور کې خواشه علاقو کې وو. دا دغه سه د طالبانو کیسم په پاکستان کې شروع شوه. د ټول طالبان مشرتابه د غي تبر کور والا خپل خپلوان په کوټه کې په خور کې وزستان کې پاتې شوی دي. ملا عمر ټول مطبوعات رسنو مطابق پاکستان کې مړ شوی. بیا ملا اختر منصور په میزایل وشتل شوی په پاکستان پزماکه باندې وو هغه ټایم. د دې کې څه نوې خبره نه ده چې د پاکستان د کورنۍ چارو داخلي چارو وزیر شیخ رشید سچ کوم خبرو کړه. دا اعترافات پاکستانی چارواکو وخت په وخت مخکیم کړی دی زما یاد کې دی پخوانی حکومت د مسلم لیگ حکومت نو سرتاج صاحب عزیز امریکې ته راغلو نو یو پیو مرکه کې وی چې د طالبانو کډ ټبر هر څه په پاکستان کې دی ټپیانې پاکستان ته راځي دار دار ټول حاجی زنګی خان او بنګی خان د دوی ترونه د کماما ګاندی د پینډ د ویسټرج په علاقه کې دي او چې کوم د علاقو نمونه واغشتل ترنول بارکو بنی ګاله حتی چې کوم ځای کې د عمران خان دغه ما د نصر الدین حقانی ذکر وکړو دغه مړې د اسلام آباد نه وزیرستان ته په 50 غنټو کې څنګه ورسېد لار په لار سو کې دی پولیس ولاړ دی نور سکیورټی ایجنټ موږ دا هغه علاقې خلک د خبر پښتونخوا خلک یو موږ نشو تلی وزیرستان ته دومره پاسانه یو بهرنی کس سرنګه اسلام آباد نه او په داسې حالاتو کې د پاکستان د طالبانو په حق خپل دریځ خپل کومک خپل پشتیبانی نه پرېږدي د متحد ایالاتو باندې دغه سوال دی چې کردار خو یو ریفری غونته کې په دې حالاتو کې یو لوزنامه دی طالبانو سره د لاسلیک کړی دی هغه لوزنامه کې د افغانان تړلی دي دا سوال پاکستان ریاست باندې چارواکو باندې بالخصوص پاکستان عسکري فوجي چارواکو باندې دی ولې نه دی کړی
شاه محمود قریشي مرکی پترس کې دغه خبره رد کړه چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي دا خبره په بش پړ ډول رد کړه
امریکا د پاکستان د جنایت نه بار بار سترګې پټې کړې دي حتی چې کوم وخت د امریکایي امبسي باندې بریدو شو یا هوست کې فورورډ بیس چاپمن باندې چې کوم بریدو هغه حقانیانو کړو اډمیرل مایک ملن اوم وی چې حقانی نتورک از دی ویریټیبل آرم اف دی آی ایس آی نو هغه باوجود د پاکستان باندې مسولیت نه دی تپلې پرایویټلی به ورته ویلی وی خو ما داسې خیال دی چې د غیب په نظر کې پاکستان یو نیوکلیایي وسلوال ملک دی او هغه نه زیات هدا پورې امریکا تل نه غواړي او دا یو مشکله لاره ده چې پاکستان باندې کوم قسم فشارونه راوستي شي چې هغه دې کار نه خلاص شي
محمود قریشی هم یو خبره کړې ده او هغه دا چې په افغانستان کې حالات لا نور خرابېدای شي او جنگ او جګړې کور جنگ احتمال هم شته نو لدی کبل کدا سی یو حالت رامنځته شي نو پاکستان به خپل سرحد وتړي په داسې حالت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خبره کړې ویل چې په داسې حساس شرایطو کې د سیاسي فشارونو نه لاس واخلي پر افغانستان باندې ستاسو خبرګون سي
نو گزارش دی چې کدا سه حالات په افغانستان کې خوله مکه داسې داخلي حالات پیدا شي چې یو خانه جنگي طرف ته خبر لاړ شي داخلي فشار پیدا شي نو افغانستان خو تاواني به وي خو من خو بار بار دلیل لري چې په دې کې پاکستان هم تاواني کیږي زما په ماشوموالي کې د مجاهدینو د شوروي اتحاد جګړه روانه او زما یاد دي چې هغه ټایم کې د پاکستان په مارکیټ کې د کلاشنکوف قیمت کې 200 روپۍ شو نو موږ به افغانستان کې جګړه لکلار شو دا هغه مسلې خو بیا پاکستان ته راځي چې پاکستان دا فکر کوي چې د افغانانو کور ته ور وړي نو دا ور په واپس خپل لمن ته راځي بار بار راغلي دي دا په نن کې راغلي دي بیا د طالبانو په دور کې راغلي دي او کدا کله تړي او سرحد بندي نو د طالبان خو د کرخه دې طرف ته ډیره دي کوچلاک خو قندهار کې نه دی کنه هغه اوس د کوټه په ولسوالۍ او بلوچستان په ولسوالۍ کې راځي دا نو پاکستان ډیر زیات تاواني شي زما خیال دی چې پاکستان ډیر کوته بینه دی په خپل افغان پالیسی کې اوس هم چې کوم دی کارونه کوي باید چې ونه کړی
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدی ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړي د پرنجي او تخې په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ
زمون غدا واشنگتن د سټډیون اوري د امریکا وزارت وی هغه کسان چې په کابل کې د کرونا وایروس په چین کې تولید شوی واکسین لومړی دوز اخیسته هغه ته د دوهم دوز تطبیق د روان شنبه ورځې پیلېږي د وزارت نن په افغانستان کې د کرونا وایروس د 1555 مثبت پیښو د ثبت خبر ورکړي نور حال زمونږ همکار اکرام شینواری په رپورت کې
د امر روغتیا وزارت مرسیال وایان بیرویس علی زیوی چی په چین کې د کورونا وایرس د تولید شوی واکسین سینوپارم د تطبیق لړۍ په کابل کې د دې لپاره بنده شوی چی دغه واکسین نیمایي دغه کسان لپاره ځانګړي کړی چی د مخه د سینوپارم واکسین لمړی ډوز اخیستی دی.
دا چې د چین وڅ وزارت دوزه واکسین وته انتقال شوی او دا د سینوپارم کمپنۍ واکسین باید هر شخص ته دوه دوزه تر سره شوی وي. نو 50% دغه واکسین د وس لپاره د تطبیق چاري بشپړ شي بي دي. نو د شنبه ورځ خه به دویم پړاو دغه واکسین تطبیق چاري پیل کیږي چې عموما هغه اشخاص ته تطبیق کیږي چې مخکې یو دوز تر لاسه کړی دی.
افغانستان د مارچ د میاشتې له اتمې نیټې راوروسته تر اوسه پورې ټول 1,618,000 ډوزه د کورونا واکسین ترلاسه کړې چې 418,000 ډوزې د واکسین د نړیوال ابتکار د ائتلاف لخوا په هند کې د تولید شوي استرازینیکا واکسین او هم د هند حکومت لخوا افغانستان ته د ورکړل شوو استرازینیکا واکسین 15,000 ډوزه پکې شامل دي. د دې سربېره چین حکومت هم افغانستان ته 20,000 ډوزه په چین کې د سینوپارم د کمپنۍ لخوا تولید شوی واکسین برابر کړی دی. د امریکا وزارت وی چې ټاکل شوی د بلی یونیټ روسي وا په امریکا کې د جانسن ان جانسن په کمپنۍ کې تولید شوی د کرونا واکسین 3000 ډوزه هم د امریکا لخوا افغانستان ته وسپارل شي. د امریکا وزارت وی چې تر اوسه په افغانستان کې 800,000 څخه زیات کسانو ته د کرونا وایرس واکسین تطبیق شوی دی. افغانستان کې د کرونا وایرس په دریمه صفه کې د کرونا د مثبت پیښو زیاتیدو وروسته د کرونا واکسین ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د امریکا وزارت وی چې په تیر وسلي ساتونکو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس ټولې اوروپینس او اوپانز مثبت پیښې حساب شوی. دغه وزارت مرسیال وایم ډاکټر ویلویس الیزیویچ په دغه موده کې یو نوی تنه د کورونا په ناروغي مړ شوی هم دی.
په تیر څلور ساعتونو کې 1,505 مشکو کسان د کورونا ناروغي لپاره د یوټ پروتوکول په سیو د دولتي د راپورونو کې شوی دي چې د دې جملې څخه یو 1,505 تنه مثبت او چې د دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې یو د کوښښو زرو د وسو شپږ ستو رسیدل. په یاده موده کې 906 شپږ تنه راغلي دي او متاسفانه
د امریکا سره په ژوند تاسو ورکړئ. د امریکا وزارت د رسمي شمیرو نه مخې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو رئیس ټول 3,912 تنه د کورونا وایرس په ناروغي مړ شوی. خو ملګری ملتونه په دې باور دي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په ناروغي د مړ شوو شمیر د امریکا وزارت د رسمي شمیرو څخه څو چنده زیات دی. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچاوي چې په افغانستان کې ډېری کورنۍ د کورونا په ناروغي د مړ شوو خپلوانو په باب حکومت ته اطلاع نه ورکړي.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2,690 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د خیریه مؤسسو د معلوماتو پر اساس د کرونا وایرس په بالا کابل د سوری په ملیونونو کډوال چې په ترکیه کې ژوند کوي له ډیر سخت نیستۍ او فقر سره مخامخ دي. خیریه مؤسسې وایي چې زیاتره زیات پوروړي شوي هم دي. په مخې رپورټ
اوس په ترکیه کې لکه لږ څلور مینه کډوال ژوند کوي. ډېرې د سوریې دي چې له جګړې تښتیدلې دي. دوی کې زیاتره کسان په قانوني توګه د کار کولو اجازه نه لري، خو ځینې په غیر رسمي کارونو لکه د ساختماني، کرنې او هوټلونو کې کار کوي.
د دې کارونو په نتیجه کې کم شمیر خلک د دې وس لري چې پیسې وګټي او د اړتیا وړ شیان باندې ولګوي. هغه اوبا روغتیایي خدمات او برښنا دي. د دې په نتیجه کې له نورو سختۍ سره مخامخ کیږي. په دې کې پوروړي کېدل د اوستنځو په جمله کې دي چې زمونږ په چرنو کې معلوم شوی دي.
د ترکیه د سری میاشتې او د سری صلیب نړیوال فدراسیون د چرن لمخې په تیر کال کې د کډوال د پور کچا 50% لوړه شوې ده.
د خلکو د خوړو ډول، کیفیت او اندازه کم شوې ده، ځکه هغوی په دې باندې کنټرول درلود. د بریښنا او اوبو لګښت په پور وو.
په ترکیه کې د آی سی آر سی لخوا خلکو ته نقدي مرسته ورکول کیږي. دا د اروپایي اتحادیې پیسې دي چې په 2014 کال کې د بروکسل او انقره ترمنځ د هوکړې لمخې اروپا ته د کډوال د مخنیوي په بدل کې ترکیه ته ورکول کیږي. د دغه کورنۍ او هر غړي ته د میاشتې $48 ورکول کیږي. د تیر جمعې په ورځ د اروپאי کمیسون مشري دغه پیسو د زیاتېدو خبر ورکړ.
موم په پام کې لرو چې تر 2040 کال پورې په ترکیه کې د کډوالو د ملاتړ په مخه د 3 میلیارډ یورو مرسته وکړو.
په ترکیه کې کډوال کولای شي د کورونا وایروس ضد واکسین وکړي. تمه ده چې په ګرځېدو بندیز پای ته رسول سره به په روانه میاشت کې کډوال ته به هم د زمينه برابر شي چې پیسې وګټي. خو منتقدین وایي په کار د اروپا او لویدیځ د سوری کډوال لپاره د اوږد مهال حل لار ولټوي. په دې کې په چټکه توګه د هغوی د بیا ځای پر ځای کولو پروګرام به هم شامل وي څو په ترکی باندې فشار راکم شي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي چې د په دوره کې به ایران هیڅ کله اتمی وسله ترلاسه نه کړي. جمهور رئیس بایدن دغه خبره د اسرائیل او د جمهور رئیس روفن ریفلن سره د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې په وخت وکړه. تفصیلی د سمیع الله جلال دین اورو.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبه په ورځ د اسرائیل له جمهور رئیس سره په ملاقات کې هڅه وکړه څو ښکاره کړي چې دای به پر اټومي وسلو سمبال ایران و نزغمی.
موږ د ځان د دفاع په برخه کې پیاوړی او دوامدار تعهد لرو. موږ باندې د ایران په شمول په ډیرو ستونزو بحث وکړو. زه تاسو ته ویل شم ایران به هیڅ کله زما په دوره کې اټومي وسله ترلاسه نه کړي. تاسو په هیګي ما بیګاش په پر هغه ځایونو د هوایی بریدونو امر وکړ چې د ایران لملاتړ څخه د برخمنو ملیشو لخوانه په عراق کې استعمالیدل او پر امریکایي پرسونل د برید مسؤل و.
د اسرائیل جمهور رئیس ریفن ریفلن چې کاري مخ په ختمېدو دی په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات پر مهال د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اسرائیلو د یو واقعي ملګري په توګه وستایه. د اسرائیلو جمهور رئیس د ایران په بحث کې د بایدن د نظر په اړه رضایت وښود چې ویلې دي په منځني ختیځ کې به نور اټومي وسلې نه وي.
کله چې موږ د ایران په اړه خبرې کوو نو جمهور رئیس به په نږدې ورځو کې د اسرائیلو لومړی وزیر دعوت کړي څو د همکارۍ لارې چارې ولټول شي او د ضرورتونو په اړه نظریات تبادله شي. موږ همدارنګه په منځني ختیځ کې د حالاتو او دا چې زموږ ترمنځ او زموږ د گاونډیانو ترمنځ پیښیږي خبرې کوو.
د اسرائیلو جمهور رئیس له بایدن سره تر ملاقات سمدستي وروسته په کانګرس کې د استازو د مجلس لمشي نانسي پلوسي سره وکتل او هغه د امریکایي قانون جوړونکو ترمنځ د اسرائیلو د امنیت په اړه د دواړو ګوندونو د ملاتړ ډاډ ورکړ.
مونګ تلخ ملګرتیا درلوده په کانګرس کې تر له اسرائیلو څخه د دوړو ګوندونو ټینګ ملاتړ موجود دی. لکه څنګه چې تاسو هیله لري دا ملاتړ زموږ د ګډو ارزښتونو او د دوړو لورو د امنیتی اندېښنو لپاره موجود وي.
دا د اسرائیلو د جمهور رئیس په توګه د ریفلن ورستای بهرنی سفر دی کوم چې څونه وړاندې نفتالی بنت د اسرائیلو لمړی وزیر شو او د بنیامین نتنیاهو پر ځای خپل کار پیل کړی. دا کل شوی د ریفلن د جولای په ومنټه له وکلنې کاری دوري ورسته واک پریک دی. اساق هرزوک چې د پارلمان په خونه غړی وو او په دې ورسته یو کې اسرائیل ته د کډوالۍ د ترویج په برخه کې دی وی غیر انتفاعي ادارې مشرکه ولا د اسرائیل جمهور رئیس شي. د اسرائیل جمهور رئیس په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د بایدن حکومت هڅه زیاتې کړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي توافق بیا راژوندې کړي. هغه قرارداد چې د اټومي وسلو د تولید په برخه کې د ایران توانې کموي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.